السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په لاندو خبرونه باندې وکړو د راپورونو لمخې د طالبانو پولیساتي ځواکونه او پاکستانی پوځیان نن یو وار بیا پر ډیورند کرخه په جګړه اوښتي ډیره د راپورونو په اساس نننۍ جګړه د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ اړوند یوې سرحدي سیمې کې له سهار راهیسې پیل شوې ده د دغو نښتو په ارتباط باندې تر اوسه د تلفاتو او یا نورو اوښتو زیانونو په تړاو دواړو لوریو څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې په دې اړه نور جزئیات هم واورئ د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری هم مشهور دی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوه د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و دا یې په هغه برید تورن و چې د 2019 کال نومبر په دویمه په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی و طالبانو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ټول شمول حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو پیغام کې چې د ایکس پاڼې له لارې خپور کړی ویلي د دوی حکومت هم شموله ده دوی د روسیې په ګډون نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او افغانستان هم د نورو هیوادو په چارو کې مداخله نه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په موسکو کې خبري غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې داسې حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو قومونو او سیاسي اړخونو استازیتوب وکړي د لاوروف په وینا په افغانستان کې که څه هم فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو د حالاتو د خرابېدو لپاره بستر مساعد دی له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزاڼ د واکسین له کمپاین سره کار کاوه وژل شوی ډاکټر عبدالرحمن پرون ماښام په خپل موټر کې روان و چې ناپیژانده وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته په پېښور کې په یو روغتون کې سا ورکړه تر دې مخکې روانه میاشت په باجوړ کې و پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوی و پاکستاني طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی اسرائیل نن د غزه په جنوبی برخه ورسره تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جیو بایدن د غزه تر جګړې ورسره د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ عیني شاهدان وی پر خان یونس اسرائیلی ځواکونه د شپې په مخه بمباری وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده د اسرائیل مشر د یو فلسطینی حکومت له هر راز تاسیس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو خبره کوي جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایی بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته د جاپان فضایی ادارې جاکسا نن په یو سیمه ییز وخت 12:00 او 20 دقیقې اعلان وکړ چې فضایی بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لزمکې سره تماس ټینګ شو جاکسا د اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونه پخوانی شوروي اتحاد چین او هند توانېدلي وو د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کېنوي او د 19 کلونو څخه د لک عمر کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ټیمونو نن لوبه روانه کړې ده پاکستان پچا ګټلې او بیټنګ یې پیل کړی دی د کرک انفو ویبپاڼې د راپور په اساس پاکستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې تر دې دمه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو په وړاندې په شاوخوا 48 اوورونو کې 209 اویا منډې کړي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د طالب پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې دي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې نن یو چاودنه شوې
د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تابع عکس خپور کړی او ویلي دي چې دی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په ایران کې پټ دی. د ایران چارواکو له خلکو غوښتي چې د دغه کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د یو کارپو سره هم غږېدلی یو.
دغه مجرمین که ترورستان وو که د جنایي جرمونو د سیمې هېوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پروګرام ته مو بیا ښه راغلاست وایم. ورزو کونړ ته نن په سرکانو ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې سره څیرمه د طالب پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. اخوا په کونړ چپې درې ولسوالۍ کې هم یوه چاودنه شوې چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د همدغو دواړو موضوعګانو د تفصیل لپاره ورزو خپل همکار ته چې له سیمې له موږ سره جزئیات شریکوي، مهرباني موږ ستاسو غږ لرو که د نښتې په اړه باندې اول راته ووایي چې په کومه سیمه کې پیل شوې، له څه وخته پیل ده؟ مهرباني.
مننه. د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. نن سهار 9 بجې د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل ساحه چې د ډیورن کرخې سره نږدې پرته ده، بلکې په کرخه په همدغه ساحه کې تیره شوې ده. دغلته پاکستاني ځواکونو غوښتل چې نوې پوسته جوړه کړي، طالب پولیسات ورسره خبرې تاوې کړې دي، منی کړې دي، خو هغوی نه دي شوي په دې خبره. او هغوی جګړه شروع شوې ده. دغې جګړې تقریبا د 9 بجو نه تر 11 بجو پورې دوام کړی دی. اوس جګړه غلې شوې ده، خو د طرفاتو په اړه څه معلومات نشته دی. د سیمې اوسیدونکي او یو شمېر امنیتي مسؤلین وایي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دغه څلورو لسیزو کې چې مخکې راشي او ډېرې مهمې نقطې ونیسي. دغه نقطه چې کومه د گنجګل ساحه کې ده، دا موچته ساحه ده چې نورې سیمې ته نه پوره ښکاره کېږي. دوی هڅه دلته پوسته جوړه کې، خو جمهوریت په وخت کې هم د دې مخالفت شوی. اوس هم طالب چارواکو او طالب وسلوال ولته چې کوم میشتي هغوی مخالفت کړی دی او د دوی مخه یې نیولې ده. بل پیښه چې کوم په چپې اداره کې رامنځته شوې ده، ستانکزی صاحب، هغه په یو کور کې چاودنه شوې ده او پکې څه درې کسان یا دوه کسان وژل شوي دي او و زخمیان دي. مونږ ته د دغې پیښې په اړه، د رامنځته شوې پیښې په اړه، د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ریاست مرستیال احسان الله داسې معلومات راکړل.
نن غرمه 10 بجې شاوخوا په وخت د چپې درې ولسوالۍ د ترنیک په کلي کې د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي. په زخمیانو کې د بعضې زخمیانو حالت نازک ښودل شوی دی. ویل کېږي چې دغه انفجاري مواد په سیمه کې د قانونو د استخراج په خاطر باندې ځای په ځای شوي وو چې د چاودېدو له امله یې دغه پېښه نن غرمې رامنځته شوې ده.
بله، مننه کوم چې په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو او همدارنګه طالب پولیساتو ترمنځ د نښتې په ارتباط مو راسره جزئیات شریک کړل. د دې موضوع لپاره به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو کور ودان. زموږ همکارو له سیمې موږ ته معلومات راکړل چې هلته په سرکانو کې نن سهار جګړه شوې وه او اوس د راپورونو په اساس دغه جګړه درېدلې ده. دا ورسته له هغه چې د طالب پولیساتو په خبره باندې چې پاکستاني ځواکونو غوښتل هلته په یوه سرحدي سیمه کې تاسیسات رامنځته کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ا رازو د پروګرام بل مطلب ته د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان ته به عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څانګې د دغه غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پوهنتون په ډلیز برید کې هم ښکیل وو او د دغه برید تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پوهنتون باندې ډلیز برید وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوری نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې رپورټ ته غوږ شئ.
وروسته له هغې چې د ایران په کرمان ښار کې په شوي خونړیو چاودنو کې د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیز کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشیری هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاعیه کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشي شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځې برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشیری یو کس هم خپور کړی. د هماغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2006 کال په ډسمبر میاشت کې په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي، خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکی دی چې د کابل په پولي چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دغه د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستیو کې واضې په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم او بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستستي، هم طالبان ګواښي، هم افغانان ګواښي، او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پیښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي، کنه دده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکاري سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دې هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شیمیشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنې وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پېښې کېدې، خوست په موټرو سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خارې او بل اوسیدونکي ګل نبی وایي د نامنۍ او پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش لخوا بریدونه زیات شو نو واقعا چې موږ ډیر زیات ویرولو او زړه ته مو ډیر زیات اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان یو دوکان ته ځو، دوکانونه دي یو 5 روپۍ خپل کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا و موږ دغه سوچ کوو حسنه شي موږ دغه 5 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. یو ونې وړاندې د رواني جنوري میاشتې په دریمه شپږمه وتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او له دیرشو ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو. هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د تیر ډسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای د افغانستان د گاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو لا 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې لا 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میشت د کوربا ټولونو 2.5 میلیونه وګړیو سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوسمهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.15 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1.7% ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر وای یو شمیر کډوال په جنکارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوی، خو هغه بې اسناد کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې د چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت بیلابیلو ارګانونو سره په اړیکه کې دي. څو د گردش اطلاعات خبری آژانس دوه نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو ته وویل د رسنیو اړوند ټولې قضیې باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې او د شکایتونو د څیړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي. د گردش اطلاعات په نوم د یو خبری آژانس د امتیاز خاوند احمد جواد رسولی او د دغه آژانس مسؤول مدیر عبدالحق حمیدی د پنجشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د گردش اطلاعات خبری آژانس د دوه نیول شویو خبریالانو احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی د خوشی کولو لپاره هڅه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبان حکومت بیلابیل ارګانونو او د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره په اړیکه کې دي څو دا ستونزه حل او یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي شي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز پنجشنبه صاحب امتیاز او مدیر مسؤول
د پنجشنبه په ورځ د گردش اطلاعاتي خبری آژانس مسؤول مدیر او د امتیاز خاون یو امنیتي ارګان ته غوښتل کیږي چې له بده مرغه تر اوسه بیرته خپل کورنۍ او تنه دی ورغلی هڅه موکړه چې د دوی د خوشی کېدو زمينه برابر کړو خو لا بده مرغ بریالي نشو او هڅه روان دي څو دوی خوشی شي زموږ غوښتنه تل دا و چې د رسنیو اړوند ټولې خزیه باید د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د چړنې کمیسون لاره تعقیب شي
شکایت به رسیدګي به تخلفات رسنۍ پیګری شوه
احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات خبري آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسئول مدیر دی گردش اطلاعات خبري آژانس د روان کال د چنګاخ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ او په فعالیت پیل کړ د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې دا دوه خبريالان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي د طالبانو حکومت وایي زبیولا مجاهد د دوی د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د خبريالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو ته د دوی نیول تایید کړي او ویلي دي چې له پښتنو وروسته به خوشي شي خو دا غوی د نیولو لامل یې نه دی په ډاګه کړی که څه هم مخکې تر دې د طالبانو حکومت د نورو نیول شوي خبريالانو په اړه ویلي چې د خپلې دندې له امله نه دي نیول شوي خو د ښاغلي رسولي او حمیدي یو همکار چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی د خبریالي د کار له امله نیول شوي دي په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د گردش اطلاعات خبري آژانس د خبریالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو توقیف د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ښکارندوی کوي یاد فدراسیون
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ایز وخت 12 بجې شل د اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې
د جاپان فضایي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه پخوانی شوروي اتحاد چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کښېنوي د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تک لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکن ژر ختم شي خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي دا روبوټ د وی منې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوې دي او کچیرته له کوم مانی سره مخامخ شي دا ورتیا لري چې خپل شکل بدل کړي جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی وو چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولی شي خو 2 ځله ناکامه شوی وو راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم ولی یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفسیر لیکي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
پر ټولنیزو رسنیو د زینو موضوعاتو شننه او پرې د کارونکو ترمنز لفظي جنجالونه ټولنیز رسنۍ چې ډیره هغه ته د زده کړې سیاست فرهنګ او ادب خونځې خو د افغان کارونکو ترمنز تر ډیره د لفظي شخړو لاس پکاوی ډکو لیکونو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکو وایي پر خواله رسنیو لدې عمل هم ځینی کسان پر وی موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینی موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي خو په خبره یو شمیر افغان کارونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي هغه ازادي راډیو ته ویل
دلته عموما نظریات یو رقمي مثلا که یو شی دا اول نه خمرې فی شو ټول خلک وای چې دا خدای یا بد مرې فی شو ټول خلک وای چې دا بد دی او دا غي یو وجه خدا کې دی شي افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نور سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په بل بڼه باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پند کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلی ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دا ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بې وزلې او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي. چې
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخشه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کولالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کولالان په سیمه کې کولالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدی کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپږ یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کولالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې خلک کولالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کولالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کولالانو د کلی یو بل کولال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کولالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې شای دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کولالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کولالۍ د پراختیا په برخه کې د یو ګران مرسته کړې ده. دی زیاته وي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابري.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کولالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کولالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم واست اگر دولت ما را حمایت کرد امی قسم خدا پیش مبر اگر نه که دک قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت د کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز وو، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپو کې ټای شهر ته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و په غزنی کې. دی وایي چې دوه پارکونه به دغه سي درې پارکونه صنعتي پارکونه یو خپې پارک چې سمندې په دښته کې به جوړ شي، نو د دوه سخره دپاره کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې سمایو دپاره انشاءالله دغه کار په ټپه ولاړ ده، یا مثلا کوم سوی ده دا به ډېر رشد سره پیدا کړي.
د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. لنډ خبرونه ته بیا هم ستاسو ښه راغلاست. د ایران د استخباراتو وزارت یو افغان عکس خپور کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیره مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیره په غورځو کې د باګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوه. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیره د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د راپورنو لمخې نن د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند فرضي کرښې سره څیرمه د طالب پولیساتو ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. د راپورونو په اساس نښته له سهار وروسته دغه پیل شو چې د طالبانو په وینا پاکستانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه تاسیسات رامنځته کړي او دوی مخنیوی کاوه. طالبانو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ټول شموله حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي د دوی حکومت همه شموله دی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په موسکو کې ویلي افغانستان کې داسې حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو قومونو او سیاسي اړخونو استازیتوب وکړي. د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزڼ د واکسین له کمپاین سره کار کوو په یو برید کې وژل شوی. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کیناسته. او د کرکټ له نړیوال سیالیو څخه دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیمونو نن لوبه کړې ده. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د 19 کلنو ټیم د افغانستان د ټیم لپاره د 215 یو منډو هدف ورکړی ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له امله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان مخرس کړی دی، کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا ډاکټر صاحب تور ته وګوره، ساي لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه هم راځي.
فقط زی ګوره معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسي کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وو. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي، او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینه وو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بې وزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سکال د نشئی موادو بیا لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید
د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فرای ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 50 جریب په مابینس کې دغه نه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري، او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کاله پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، خامخا به مرم.
چې موږ پلان نه واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلک
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعونو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چیچی ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چی هم نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې موږ ټول د کور وېستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د ساه څخه را ایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې پس پکستر کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر ته فهمیدی
د افغانستان ډیرای خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته پس پک سترګ ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک دې کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. کله معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه نه مني.
وظیفه صفه اخراج میشه، جامعه قبولش نه میکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولی او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نو امید خلک دی بیت چې مونږ ور باندې کار کوو کار کول ور سره لګ استونزمانه ده دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې یعنی دوی د کورنۍ لخوا نه سپورټ نه کیږي دوی دوی پښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې بادشاه افغانې ته راشي کومه جلسات چې موږ دوی دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساعت د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري تیبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتل چې لوړ فشار څه ته وایي
کلچی فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي د تمنګ لوړ فشار او کلک د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي د تمنګ ټیټ فشار وای په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سیکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن غذایی مواد پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي یعنی فشار چې د عبارت دی د کاردیاک ټاؤٹ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر 30 درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي همدارنګه کم خلک چې عمر د 45 نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه 30 درجه فشار لوړ وي
کپلندو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته وایس
د زړه ناروغي د دې سبب کیږي عصبي ناروغي د لوړ فشار سبب کیږي د ګردو ناروغي د لوړ فشار سبب کیږي د سږو ناروغي د لوړ فشار سبب کیږي د معدې ناروغي او ګډوډیانه د لوړ فشار سبب کیږي د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي د وینو غړواله پرګونو کې د وینې پرنټ کېدل د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي د ځیګر ناروغي همدارنګ د الکول یا شراب څخل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدل شي همدارنګ د یو تعداد فکتورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري لکه د رګونو توسو یا فراختیا شاک یا زوف کول د دوايانو سره حساسیت کول فشار ټیټيږي بعضي دوامدار او جاري ناروغيان انتاني ناروغي یا میکروبي ناروغي د ټیټ فشار سبب کیږي د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ځای د ټیټ فشار سبب کیدل شي مثلا زیاته خوله کول خوله کیدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي سوځیدنه ډار ویرا ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي
نشئی مواد په دوه صورتو نو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي اول د اوپیات خاندان یو پویډ چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرو مورفین، کودین، میفریدین، ترامادول، هایدرو کودین، فنتانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثر فشار لوړوي، همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا د پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشه مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې لا د وینې فشار ګډوډ وو؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کیدلو، همدارنګه د ټوټېدو سبب کیږي. چا کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د فلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او کوم چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیدین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، پیتیدین وی، زیکاپیا، پریګابالین، هغه شربتونه چې د ټخلي د پاره استفاده کیږي، زیاتره خلک د نشو د پاره اوس استفاده کوي، چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلی زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي، آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي، نو په ترک سره یا پرې خودو سره فشار سمیږي. او که چیرې نورې زمینی علتونه ولري، نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه، یعنی نسبتا د پخواني وخت څخه ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شول.
یو متات څوک چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي،
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فریږي، نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي. او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، نو طبعا چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلاو کو.
رازا پا خواه وقت که راغلی.
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که. پا یو دود چوک نه متادیگی،
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا،
دا خبره می جزاده راجوی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تاس زما سرسام دخمنی کوای.
دا زایده راژیو درنو آوریدن کو، دا دی ده زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی ترا ورسیده و پا دی برخی که بیا هم ده پخوا پا شانس تاسل پاره و پزل پوری درامه لرو. در درامه که صدا سیده چه افضل خان ده خپلی ولسوالی گن شمیر سپینگیری او مشران را طول کردی او غالی چه پا یو مهم موضوع که مشوره ورسره وکری. دا چه دا مشران با پر کم موضوع بحث کوی او پا نتیجه که با چه پریکلی کوی، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر صاحب پس ای میں سے شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما ددغه ماشوم سگی خو ډیر خراب سوی دی دا کله رئیس داس سوی
ڈاکٹر صاحب څوره زی ټو خای کی دا او سایم لنډ لنډ کی دا دول سوالی کلینیک ته مو بوت روغ نشو درې ورځې کیږي چې بیخی زو پر باندې راځي
دا ولې داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چټلې ل دود نه ډکیا او میکروبی هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دې هم همدغه کارخانه ده
وای خدایا
خوری خدای دی تاسو صبر در کی حالک مر شو
مر شو خدایا خبر میں پسر شو خدای نہ زولے زیدرانہ واخستا
خطرناک
افضل خان څه خبره ده دولس والی دا دومره مشران دي څه لپاره راغوختی دي
دل آغا خان خبره ده دا چې تاسو می د دې لپاره راغوختی یی چې په یو مهمه مسله کې مشوره در سره وکم د خپل واړه زوی د مرګ علت وایم درته
الله دې ستاسو زوی شفی وګرځي خدای دې نور غم وساته خدا مخ پوری چاړه لري
شخصا تا ته وایم او په تا پوری اړه لري همداستاله لازمې ګل غوندې زوی مړ شو
ولی ولی زما له لاسه به ولی مړ شوی ما څه کړي
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده
ولی ستا زوی زما په کارخانه کې کار کاو که څنګه
دلاغه زه ټوکې نه کوم رښتیا وایم کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی نو دا خو ډېره بده شوه دا خو لوی خطر دی پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده
افضل خانه سپینه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده بلا ده بلا هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو زه جرګې ته وړاندیز کوم جرګه د همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي زما دا نظر مو خوښ دی بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده سر نن څه خبر دلاغا د پوډرو کارخانه تړي او لکلی به کډه باروي دلاغا پوښوي.
هو پوښوم.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنول تر دولسمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلاص سنتی ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.